شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم او دا هم خبرونه. د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې تر چاودنې وروسته د هغو څوارلس ټپیانو له ډلې چې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي څلور تنو سا ورکړې ده. ایمرجنسي روغتون دا خبر په خپل ټویټر کې لیکلی. د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زران ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت مخې ته وشوه چې قربانیان یې لمونځ غاړي او نور ملکیان دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په تیرو پنځو ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل کې کیږي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تازه جزئیات درسره شریکوو. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه پروند د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم وو. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د ادي کېدو کلي ټول ګډونه حکومت د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې د لیسې د زده کړو د بشپړېدو مخنیوی شوی دی درې میلیونه اټکل شوی دی. یونیسف په ټویټر کې لیکلي دي چې دا وضعیت باید سمدستي بدل شي. وروسته تر دې چې پروسه شکل طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان په اکثرو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله. د اوکراین په څلورو سیمو کې د ماسکو لاسپوڅو ادارو ټول پوښتنه پیل کړه چې د نړیوالو ټولنې له لوري په رسمیت نه ده پیژندل شوې. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له چارتر سره په ټکر کې د دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا سیمو کې نن پیل شوه چې تر سې شنبې به دوام وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تیر شپه په خپل وینا کې دا ټول پښتنه غیر دیموکراتیکه او له شرمه ډکه وبلله. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اخلاقي امنیت پر پولیسو او د دغه هیواد پر څو چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولي چې له ښځو سره یې خشونت کړی او اعتراضونه یې ځپلي دي. د بندیزونو دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې 22 کلنې مهسا امینی سا ورکړه او بیا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. د امریکا خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ د دې نویو بندیزونو خبر ورکړ. دا سدی رادو ماشامنی خبری مجله په منسنی سپ 1265 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې 14 نشوي
وزیر اکبر خان دی جامع جماعت سره مختش کوم سړک تیر شوی په دې سړک باندې 14 نشوي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
شرایط چې د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال سطح باندې مهم دی هغه پوره سوي دي هغه کې څنګه نسته.
نړیوال بیا طالبان تورنوي چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. په لوګر کې د ملګرو ملتونو روغتیايي ډلې فعال شي.
کودمن پټین کې خزینه پرسونل ډیر زیات د نسبت نارینه ته امده لپاره چې دغه خواندې راحت راشي موږ ته موږ ټول مشکل وو وای او موږ دوی سره کومک وکړو.
او په ترين کوټ کې مشاعره وشو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه په منځني سپه 1265 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي.com کې نیولې شي. د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې 14 شوه ده. لکه څنګه چې مو مخکې خبرونه کې واوریدل ایمرجنسی روغتون د څلورو تنو د تلفات خبر ورکړی دی. نور جزئیات له خپل خبريال امید زهیرمل څخه اورو چې موضوع یې څارلې ده. زهیرمل صاحب تازه څه دي؟
د کابل د وزیر اکبر خان جماعت تر سیرما په عمومي سړک د 14 د روسي جزئیات پاړه له هم طالب چارواکي غلي دي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له 14 لګروس ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي له څېړنې وو سبب بشپړ جزئیات شریک کړي. خدا سي مال چې سلور ساعت له پیخي شوي له هم روسي جزئیات شریک شوي نه دي. عبدالنافی ټکور له پیخي لګ شي به وروسته ازادي رادیو ته ویل
وزیر اکبر خان دی جامع جماعت سره مختش کوم سړک تیر شوی په دې سړک باندې 14 نسوي تلفات او پاړه باندې دقیق معلومات نشته. دا چې موږ معلومات پښ پړ کو بیا به در سره شریک.
شیبر صاحب په کابل کې د ایمرجنسی روختون بیا په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلی چې دوی ته اتل لستنه قربانیان ورول شوی چې څلور یمړه او څوارلس ټپیان دي. ایمرجنسی روختون د پیښې له ځایه لویدیځ لور ته نږدې په یو کیلومتر کې پروت دی. خو عیني شاهدان هغه چې رسنۍ ما څارلي هغوی ویلي چې یو شمېر نور قربانیان بیا د وزیر اکبر خان روختون ته چې له د پیښې له ځای سره نږدې اووه سوه متره لرې دی وروړل شوي. دا روختون د طالبانو تر ورکې لاندې فعالیت کوي او په خپل سر یا په خپلواک ډول د ارقامو د شریکولو اجازه نه لري.
زهر مل صاحب مننه. و موریدل چې د کابل د وزیر اکبر خان جامع جماعت مخې ته چاودنه شوې ده. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي په ښار کې ورځ تر بلې زیاتېدونکو امنیتي پیښو اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې په کمزوري تورنوي. د کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي. په دې اړه راپور.
په کابل کې وروسته یو چاودنې یو ځل بیا د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. یوازې په تېره اونۍ کې درې چاودنې د کابل ښار په خیرخانه، دهمزنګ او وزیر اکبر خان سیمو کې شوي. د کابل ښار اوسیدونکو په خبره طالبان د امنیتي پیښو په څېړنو کې بریالي نه دي او نشي کولی لاملونه یې په ګوته کړي.
په کوم ځای کې چې چاودنه وشي طالبان راځي او دوی ته دا یوه ټوکه ښکاري. راشي خپلې څېړنې وکړي او بیرته لاړ شي. اصلا نه وایي څه شوي او داسې ښکاري چې دوی خپله پکې لاس لري او د پردې تر شا بل څه وي. یو راځي انتوري کوي او بل یې راځي چې څېړنې وکړي. د څېړنې وروسته بیرته ځي.
دغه کس چې ونه غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د طالب ځواکونو له چلنده هم ناخوښ دی. د کابل ښار بل اوسیدونکي عتیق الله وایي اوس هم په دغه ښار کې سکون نشته او د چاودنو نامنې ویره موجوده ده.
چاودنې زیاتې دي او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولی. خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک ترې ویریږي. دوی مسلکي نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې همدانند کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې چاودنې ملکي کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. له دې ورهاخوا بیا د تېرو چهار شنبې په ورځ د کابل د دهمزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې چاودنې درې کسه ووژل او دیارلس نورې ټپیان کړه. هممهاله تېره شپه د کابل ښار د خیرخانې مینې په سیمه کې هم پر یوه امنیتي پوستې چاودنې راپورونه ورکړل شوي چې د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ د ویان په خبره تلفات نه درلودل. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو عمده لاملونه د څو ترهګرو ډلو فعالیت او همدارس د امنیت په برخه کې د طالبانو کمزوري ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو نظام سره لدی چې په تیر یو کال کې نړۍ سره دا ژمنه کړې وه چې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونو څخه به ملاتړ نه کوي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه به نیسي. خو په تیر یو کال کې معلومه شوه چې دوی په خپلو ژمنو کې بریالي نه وو. زما په نظر داسې بریښي چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو دوام د دې ټولو ناانډولیو پایله ده.
هڅه مو وکړه چې په کابل کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو نظر هم واخلو. خو د کورنۍ او چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحد ایالاتونه او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه له هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروی، بریتانیا او متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړیو استازیو تېره اونۍ سره لیدلی وو او ویلي وو چې طالبانو له هم د ترهګرۍ د ځپلو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه په سرغړونو ژور اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي تېره اونۍ د افغانستان په اړه سره ناستو. خبر پاڼه کې پنځلس مادې یادې شوي چې په دې ناسته کې پرې بحث شوی. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت یو له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي. خبر پاڼې کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یوه بېلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لویدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. مګر لدی وړاندې تل ویلی افغانستان د نورو هیوادونو لپاره غواخ نه دی. د دې ترخوا طالبانو لا هم په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د څېړنو جزئیات نه دی رسنیس کړي. د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه یوه بله مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د استازو په غونډه کې یاده شوې. د قومي او مذهبي لګکیو له حقونو سرغړاوي، د افغان جونو او خوځو په سفر محدودیت، له سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د خوځو به برخې کول او له شپږم ټولګي پورته د جونو خونځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېښنې وړ موضوعات دي. د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه، بشري او اقتصادي ناورین او د نشه یي توکو سره مبارزه نور هغه ټکي اچوي چې طالباني په دې برخه کې د خپلو ژمنو عملي کېدو ته رابللي. د افغانستان په اړه د امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیځو هیوادونو استازو همدا ډول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونه حکومت، ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پیل اړتیا یې په ګوته کړې. د دې ترخوا په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره یې له طالبانو غوښتل شوي چې حساب ورکوونکی حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د مشمانو لپاره د ملګرو ملتو د وچی صندوق تعلیمي څانګې ویلي د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو لرې پاتې شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری ویلي ښوونځیو ته د افغان نجونو نه پرېښودل او د بشري حقونو نقص هغه علتونه دي چې نړیوالو تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته ښوونځیو ته د افغان نجونو نه پرېښودلو مسالې په نړیواله کچه اندېښنې زیاتې کړې. تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق تعلیمي څانګې یونیسف ایجوکیشن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوی د اټکل له مخې 3 میلیونه نجونې په افغانستان کې له ثانوي زده کړو لرې پاتې او ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. یونیسف ایجوکیشن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه وړاندې لیکلي چې دغه نجونې په بشپړه ډول ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او دغه چاره باید همدا اوس بدلون ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د پنجشنبې ورځې ناوخته د فرانسې له 24 ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو هغه ژمنې چې له نړیوالو افغانانو سره یې کړې وي نه یې پوره کړي. هغه ویلي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او د نورو بشري حقونو نقص په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو عمده لاملونه دي.
یو له هغو مهمو مواردو د نجونو زده کړې دي. د افغانستان ګاونډیان اندېښنه لري چې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. نجونې باید لومړنۍ ثانوي او همداراز لوړې زده کړې سره جلا شوي وکړي. موږ تمه لرو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غشان ټینګار کړی چې که طالبان د افغانانو نړیوالو سره کړې ژمنې پوره کړي ښایي د دوی د رسمیت پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلې ټولې کړې ژمنې عملي کړي او لا هم ورته ژمن دي.
شرایط چې د رسمیت پیژندلو دپاره په نړیوال سطح باندې مهم دي هغه پوره شوي دي. هغه کې ستونزه نشته. البته لږ وړې وړې موضوعات پاتې چې هغه د ملتونو تر معتقداتو، تر ارزښتونو، تر فرهنګ او تر نور مسایل پورې اړه لري. هغه د ملتونو ځانګړي خپل مسایل دي. په نړیوال سطح کوم شی شرایط دي او رسمیت پیژندلو لپاره دغه اسلامي عمارت له وخته پوره کړي او باید د رسمیت پیژندلو ضرور وسي.
خو د قطر امیر هم د تیرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته ویلي چې هیواد بار بار په افغانستان کې د ملي پخلاینې، د نجونو د زده کړو د حق، د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي.
یونیسف د لوګر ولایت په لری پروتو سیمو کې د ماشومان خوارځواکۍ او د میندو د وینې د کمښت په برخو کې روغتیایی خدمات پیل کړی دي. نجیبالله خیل راپور لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاري د لوګر د مرکز او درې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې نږدې روغتیایي مرکزونه نه لري 500 ګرځنده روغتیایي ټیمونو پکې کار پیل کړی. چارواکي وایي د یادو روغتیایي ټیمونو لومړیتوب داده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او هغو امیندوارو میرمنو ته خدمتونه وړاندې کړي چې د وینې له کمښت سره مخامخ وي. د ګرځنده روغتیایي ټیم یوې ډاکټرې ندا عبید ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په ټیمونو کې تر نارینه و ښځې ډېرې دي.
دا ټیمونه خاص دمدې دپاره جوړ شوي، هغه خلک چې ډېر زیات ضرورت لري هرته مونږ ولاړ شو او هغوی سره کومک وکړي. خصوصا هغه میندې چې دي، حاملهدارې میندې، مونږ ته ډېر زیات ضرورت لري. هغه ماشومان چې د دوه کلنۍ نه ښکته دي، دا ډېر زیات ضرورت لري. مونږ په ټیم کې ښځینه پرسونل ډېر زیات ده نسبت نارینه ته، همدې دپاره چې دغه خویندې دغه کلیوالي ژوند چې کوم ده دغه رسم رواج سره برابر راحت ری شي مونږ ته، مونږ ته ټول مشکل وای او موږ دوی سره کومک وکړو.
یو بل روغتیا پال فرمان الله هم وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په ماشومانو کې خوارځواکي او په هغو امیندوارو میرمنو کې چې هغوی په کمو عمرونو کې واده شوي د وینې د کمی پیښې ډېرې دي.
خصوصا د مور او ماشوم په بخش کې موږ ډېر زیات فعالیت کوو. چې تغذیه ماشومان زیاتره زهاو کې ډېر زیات دي، کمخونی ډېر زیات دي. هغه فکر کوم د ډېر د کم عمر په وخت کې چې دوی واده کوي نو دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کوي، خصوصا لکه کمخونی او بعضی نور.
لبل خو د لوګر اوسیدونکو په ګرځنده ډول د دوی سیمو او کلیو ته د ډول روغتیایي ټیمونو ورتګ په ګټه بولي. د خوروار ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی محمد نبی وایي په دې ځای کې د لسګونو ماشومان او خزو او ناروغانو راغونډېدل په دې معنا دي چې خلک له فقر سره مخامخ دي او په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته اړتیا ډېره ده.
ګوره دا څومره ماشومان، څومره ښځې، مثال څومره خلک راغلي دي دلته، دا خو ډېر یو ګټور کار ده. خدای وکړي چې دا نور سپیزیاسي په هر جمعه تلاړ شي، هر کلی تلاړ شي او د خلکو ته مثال دغه شی او ضرورت راپسی کنه.
بل لور ته د لوګر روغتیایي چارواکي وایي د عامې روغتیا ریاست تر څارنې لاندې د یونیسف په مرسته 15 روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي دي. د لوګر د عامې روغتیا رئیس حافظ سعید قادری وایي
ساحات سپید کې از
هغه سپینې ساحې چې له روغتیایي مرکزونو لرې و هغوی ته ګرځنده ټیمونه ګمارل شوي. هر ټیم یو ډاکټر، یوه قابله د خوارځواکۍ او رواني ناروغۍ لپاره، دوه سلاکاران، د ټولنې یو سرپروایزر، یو واکسیناتور او یو فارمیسیست لري او له دې سره دوه امبولانسونه هم وي.
د لوګر په لرې پرتو سیمو کې داسې مهال د یو شمېر ګرځنده صحي ټیمونو لخوا د روغتیایي خدماتونو پروګرام پیل شوی چې د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله په خلکو په ځانګړي ډول ماشومانو کې ناروغۍ ډېرې شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په څلورو سیمو کې چې قسمن د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پوښتنه پیل کړې چې دا سیمې له روسي سره یو ځای کړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه کوي. دا ټول پوښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شویو مشانو ویلي ټول پوښتنه به له نن د سپتمبر له درویشتمې تر وویشتمې پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کاربوهن وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمی ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو پر ټولو غړیو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکړي چې دا ټول سیمې د اوکراین خاوره ده او د دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی. پراخې برخې بیرته آزادي کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال زیات کړی دی. د لویدیز له اټکلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پوښتنه پیلوي 1,000,000 او 6,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباعیې د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پوښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
له خبرونو ورآخوا،
کاناډا وایي د هیواد ته د 2020 کال د اګست له 15 وروسته 40,000 افغان کډوال ورسېدلي دي. د کاناډا د دولت لخوا یو خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د هیواد ته د 40,000 افغان کډوالو د انتقال پروسې په بشپړېدو ټینګار شوی دی. د خبر پاڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیست پروسه پیچلې بلل شوې چې په کور دننه او نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې کاناډا ته د تلو په شرایطو برابر دي او په دریو هیوادونو کې اوسېږي د خپل بې برخلیک وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې پروسې د چټکېدو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د یوې بلې ورځې پایل چې ټوله بیا هم په انتظار تیریږي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره یو ځای نږدې 8 میاشتې کېږي چې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره پاکستان کې میشته ده. میرمن توانا وایي یو شمېر مدني ټولنو یې د کډوالۍ قضیه کاناډا ته لیږلې خو تر اوسه یې د دې هیواد لخوا کوم مثبت خبر نه دی اورېدلی.
سره له دې چې ما له یوې لسیزې راهیسې له معتبرو ادارو سره کار کړی او اسناد هم لرم، تر خوا یې د ګواښونو په اړه ډېر مهم سندونه لرم چې خپله طالبانو راته کړي. له بده مرغه تر اوسه په بې برخلیکه حالت کې پاکستان کې یم. هیڅ داسې ځای نشته چې زما غږ واوري.
مولوده توانا چې د جمهوري نظام پر مهال په کورنیو چارو وزارت کې د جندر د امیر په توګه کار کاوه، د امنیتي ستونزو له امله مجبور شو چې افغانستان پریږدي. وای د خپل بې برخلیک حالت، غربت او له دې امله چې اولادونه یې ښوونځي ته نځي په بیلابیلو ناروغیو وخته کړي. په دریمو هیوادونو کې د کاناډا ویزې د پتم افغانان داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې تازه د هیواد ویلي د 2020 کال د اګست له 15 40,000 افغانان ورسېدلي دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی دوی خپل هیواد ته د ورغلیو افغانانو له ورتګ هرکلی کوي او تازه په یوې چارټر الوتکې کې له متحده عربي اماراتو هم 328 تنه ورسېدلي دي. د خبر پاڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیک پروسه پیچلې بلل شوې چې په کور دننه او نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري. د کاناډا د حکومت په خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی سره له دې چې ستونزې شته خو بیا هم دوی تر 2023 کال پورې د 40,000 افغانانو لیک ته ژمن دي. په ورته وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو په خپل ټویټر پاڼه کاناډا ته تازه لیږدول شویو افغان کډوالو ته هرکلی ویلی او زیاتوي خپل هیواد ته به د 40,000 افغانانو د لیک په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو خپل وطن پرېښود او لا یې هم له افغانستانه د تخلیې بهیر په بیلابیلو ډولونو روان دی. نو دوی زرګونه افغانان توانېدلي چې امریکا، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي خو ډېر شمېر نور یې لا هم په درېیمو هیوادونو کې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې د روزګان شخ په نوم کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې د روزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوي محمد علي جان احمد سندرغاړي له شیطانانو سره پرتله کړل او ورته یې وبلل. دغه مشاعره چې هر کال د وږې پر 13 نیټه جوړیږي سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د روزګان او د هیواد د بیلابیلو سیمو شاعران او فرهنګیان وربلل شوي وو. جزئیات په دې راپور کې.
ما کور دی وران کی ستا به نن یا به سبا ورانیږي خدای کسات کاشتی
د روزګان ځخ کوم د کلنۍ مشاعره چې رشفه د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې په هغه نیمګړی جوړ سوی تالار کې جوړ سوی و چې د همدې مشاعرې لپاره د تیر جمهوریت نظام مسولینو جوړولې خلای چاري تر اوسه پورې نیمګړی پاتې دي. په دې مشاعره کې د شاعرانو، لیکوالانو او د پالانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی و. د اورزګان ولایت والی چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی و، ویې ویل چې سندرې ویل د ټولنې په زیان دی او شکار نه دی.
الله تعالى ويسوق دبس كل فجور سوق أرى نازمان أشعار بين هذا الشعراء هذا سنرغان أو هذا باجولا هذا سنزول سنزول ولا سوق بشكل شباب دي وكم سنزول تاس لأيه رسول بانيقول داد شيطان نحكارنا.
دې مشاعرې ته د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو پر شاعرانو سربیره د هیواد د بیلابیلو سیمو شاعرانو او فرهنګ پالان هم رابلل سوي وه. په دې مشاعره کې د شاعرانو شعرونه سولي د جګړې څخه پر کرکې او د وطن سره پر مینې راګرځېدل، او دغه راز یو شمیر شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې د نجونو د تعلیم ارزښت ته هم ځای ورکړی و. محمد زاده اخترزی او احمد شاه جواد او یو شمیر نور هغه شاعرانو چې په دغه مشاعره کې خپل شعرونه داسې وویل:
زما د مالم معاملا سرونه پاس په دار زړیږي، زما د مالم معاملا سرونه پاس په دار زړیږي، ته مسلمان یې نه مالم او نه جمله ورانیږي، که خدای در خلاص کړم اخترزی د خپل ورور د جنګه، که خدا در خلاص کړم اخترزی د خپل ورور د جنګه، توره پنجاب ستا سره به اوباما ورانیږي.
دا جګړه به تر هغو دلته جاری وي چې ولاړه وي روزل په علم پوهه د اسلام په مبارک دین کې راغلی، د نر ښځې سم روزل په علم پوهه، زه جواد ورته سرچټې یم منم یې دې ارشاد ته تل تر تل په علم پوهه.
د مجاهدی ملالۍ میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلی کی کارنامې ستا د اتلو ظلمو.
په دې مشاعره کې سږ کال د ترنم او ترانو برخه هم زیاته غني وه، ځکه زیات ویونکي طالبان وه.
ژمن هېواد ته دې رښتیا په تا جبور ته دنیا، د ښایست حد پرې تمام راړنګ مشق ښکلا، غښتلې پرګنې دې تاریخونه درته ساتي، آباد لا پترو انیزو افغانستان، د کوپر لا دی ماتا خرز مرو افغانستان.
روزګان ژغ په نوم دا کلنۍ مشاعره هر کال د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړیږي چې هدف یې د شعر او لیکوالۍ غني کول دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې څو دقیقې پاتې دي. په دې پاتې دقیقو کې ستاسو په ژغ څو ثبت شوي پیغامونه لرو. زه احمد شیبر او په تخنیکي برخه کې طاهر روشن له تاسو اجازه غواړم.
زه د افغانستان د جلال آباد د ننګرهار د کامې ولسوالۍ نه خبرې کوم. د طالبانو نه مې وروره دا هیله ده چې مکتب بند دی، د جنکو مکتب بندوي، ظلم کوي. او بله خبره دا ده وروره چې باید انصاف، ملا صاحب هیبت الله اخونزاده نومیږي، په پاکستان کې چې شي امیر صاحب شاهروخ خان شي، او په افغانستان کې چې شي امر بالمعروف و نهی عن المنکر شي. نو وروره لږ د الله نه د رسول نه د کورونا او د مرضو نه ویرېږئ. قید کل د امیر صاحب شاهروخ خان شي، دل ده امیر صاحب سلمان خان شه.
قبل ولایت شمالی دور سوالی که چه دیگه پلی وزید دیگه رور ده کم مسیف راجی ده کم امراجی سی و خلقه تور که ایبال مل ده ولیس ده وشتون ده که تاسی ده کار ده مقابل که وره که ایزه که یو خوبا غریب تا حق ورس میجی مول سوالی کار مکی یا غریبان کار کنی ده ایوا بلو برواجی کارون وزی خلق بخیرات وارن ایه دا مول سوالی که دی وشتون ده تاسو ده پیغام نشر کهی.
دوزم احمد یونس ده هلمند ولایت سه.
زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د اوا اتم میاشتې کېږي موږ ته مسؤلین وعده راکوي پاسپورټونه نه ایله کوي چې دغه پاسپورټونه د هلمند په ولایت کې ایله کوي تر څو موږ خپل پاسپورټونه وکړو. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.